آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي. زه زیبا خادم یم، اوس دلته په واشنگتن کې د غرمې 2:30 دي چې په افغانستان کې د شپې 9:00 کېږي. د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخط واوري.
پاکستان وایي چې په افغانستان کې د خپلو ډیپلوماټیکي پرسنل د امنیت په باب اندېښمن دی. واشنگتن پوسټ لیکي چې پاکستان به ډېر ژر په دریم لمبر اتمي طاقت بدل شي. د لنبر په ولایت کې د عراق د پوځ لوړ پوړي قومندانان د داعش په یوه مرګانی حمله کې وژل شوي.
نن د پنځشنبه ورځ د 2015 کال د اگست میاشتې 28 ده. په دې خبرونه کې پر راپورټونو علاوه د آشنا ټیک پروګرام لرو. په انټرنیټ کې د معلوماتو په خبرولو او د انټرنیټ نه د معلوماتو په ترلاسه کولو غږیږو، او آیا د دې امکان شته چې په ټولنیزو مطبوعاتو یا سوشل میډیا کې د معلوماتو د خپرېدو مخه ونیول شي؟ نو که پوښتنې لري وروسته ټلیفون کولای شي. اوس ز زیبا خادم او سید سلیمان شاپاچا د دې ساعت خبرونه وایو.
د قندوز د ولایت د مرکز او خان آباد ورسوالۍ په مربوطاتو کې په هغو کلو کې چې جګړې پکې کیږي او طالبانو پکې خپل سنگرونه جوړ کړي دي، خلک مجبور شوي دي چې خپل کورونه نه ووځي. پام وکړئ، په دې اړه زموږ د خبریال رحیم ګل رحیم نیازمند رپورټ.
د خار باروړون کې موټرې د کنم په سرک تاویږي او له هغې خوا په بسترو بار بیرته خار ته راځي. بسترو د پاسه ماشومان او زنانه ناستې وي. په خار کې هم د اوسېدو ځای نه لري. د قندوز د خار اړوندې سیمې کنم، قوچي، کوبۍ، خواجه غلطان او نورو کلو کې د دولت مخالف او وسلوالو خلکو ته ویلي چې باید له کورونو ووځي. ټول خلک راوځي، څه وکړو چې هلته پاتې شو؟ کلی کې جنگ پیل کیږي. طالبانو راته احوال راکړ چې له کورونو ووځي. خدای داد چې له خپل میرمن سره د کور څو بسترې په خپل بارونو کې موټر سایکل کې بار کړي خار ته راځي. هغه وایي چې یوازې د ماشومانو څو جوړه جامې او دوه درې بسترې راوړي.
امروز وخت دا کې امروز وکاش په مرما برای به
نن طالبانو وخت راکړ. راته یو ویل چې له کوبۍ ووځي چې جګړه کیږي. طالبانو په قندوز کې د چاردری او دشتیرچی په ولسوالیو کې له افغان قواو په لسګونو رینجر او مرمۍ ضد موټرې نیولي. په قلعهزار او چاردره کې له وسایطو پرته په زیات اندازه مهمات هم نیولي دي. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو، قندوز.
خبرونه د واشنگتن نوري. د پاکستان خارجه وزارت وای چې په کابل کې او د افغانستان په نورو خورونو کې د خپل ډیپلوماټیکي پرسنل د سلامتیا په اړه اندېښمن دي، او د افغانستان چارواکي د خپل اندېښنې نه خبر کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وایان قاضي خلیل الله نن د پنځشنبه په ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې د پاکستان د سفارت د کارکوونکو، د سفارت د ودانیو او قونسلګریو ساتنه د پاکستان د حکومت په لومړیتوبونو کې شامل دي. ویاند ویل چې په دې اړه د افغانستان د حکومت چارواکي خبر کړی دي، او افغان لوري ورته ډاډ ورکړی دی چې ټول ممکن اقدامات به کوي.
افغانستان او ترکمنستان په خپلو کې د همکاریو 15 تفاهم لیکونه لاسلیک کړي دي. د ترکمنستان جمهور رئیس قربان قلی بردی محمدوف د جمهور رئیس غنی سره ګډه اعلامیه هم ورکړې ده. ښاغلی محمدوف کابل ته په یو ورځني سفر تللی وو. د سفر په پای کې هغه د محمد اشرف غنی سره یو ځای خبري کانفرنس ته وویل چې سفر یې ګټور و. د ترکمنستان جمهور رئیس ویلي دی هیواد تیار دی چې د افغانستان د سولې د بهیر سره مرسته وکړي. د ترکمنستان جمهور رئیس د خپل هیواد او د افغانستان ترمنځ د اقتصادي همکاریو د پراختیا خبره کړې ده. هغه ویلي دی چې هیواد به سکال د تایپی د ګازو د پایپ لاین د پروژې کار پیل کړي. بل لورته جمهور رئیس غنی ویل چې ترکمنستان به د افغانستان د قالینو په سوداګرۍ کې ورسره مرسته وکړي.
د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم چې دا وخت په سرپل کې د خلکو ته په یوه وینا کې ویلي پرې بنګدي چې دغه ولایت نه امن شي. هغه په سرپل کې د طالبان نو غوښتل چې ځانونه دې تسلیم کړي. جنرال دوستم ویل چې په تیرو لس ورځو کې د فاریاب په سرحدي سیمو کې د وسلوالو مخالفینو په خلاف عملیات بریالي وو. هغه ویل چې د فاریاب زیاتره سیمې چې د غورماچ، المار او قیصار ولسوالۍ کې شاملې دي تصفیه شوې دي.
واشنگتن پوسټ رسپانې رپورت ورکړی دی چې پاکستان لګیا دی د هند سره د سیالۍ له امله د خپلو اتمي بمونو شمیر زیاتوي. ورسپانې لیکي چې د دوو امریکایي مؤسساتو د نړیوال سولې لپاره د کارنګي د مؤسسې او د سیمسن د علمي مرکز د پلټونو پرانا کې سرګندېږي چې د پاکستان پاوز هر کال شل اتمي کوپړی جوړوي او لګیا دی په پوره چټکۍ او سرعت خپل اتمي طاقت پراخوي او شاید چې زیرده ډیر زر د نړۍ دریم اتمي طاقت شي. ورسپانې لیکي چې پاکستان اوس دا ویره لري چې زور دښمن یعنی هند به پرې حمله وکړي. دا رپورت چې نن د پنځنبه پورې خپور شوی دی پکې راغلی دی چې د پاکستان د اتمي کوپړی په جوړولو کې هند پاکستان د اتمي کوپړی په جوړولو کې د هند نه ډیر مخکې شوی دی او دا وخت یو سل شل اتمي کوپړی لري چې کم تر کم 350 نور کوپړی به هم راتلونکو لسو کلونو کې جوړ کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
تاسو زمونږ غږ د واشنگتن نوري. د جرمني صدر اعظم میرمن انګلا مرکل نن د پنځم په ورځ د بلقان د هوازونو لمشرانو سره ونډه وکړه او اروپا ته د مهاجرت د ستونزې په اړه سره خبرې وکړې. د مهاجرو اوسنۍ ستونزه په اروپا کې د دوهم نړیوال جنگ نه وروسته تر ټولو غټه ستونزه ګڼل کیږي. دا غونډه چې د اوترش په پایتخت ویانا کې وشوه وروسته له هغې رابل شوې وه کله چې میرمن مرکل د چهارشنبه په ورځ د ختیځ جرمني د هډونا ښار ته ولاړه چې هلته له راغلو مهاجرو سره وګوري. د مهاجرو ضد ډلو نارې وهلې او هغه مسخره کړه. د جرمني صدر اعظم یې له دغه ښار نه د باندې د مهاجرو په یو کم کې خلکو ته وینا وکړله او ویل چې دا ډول بشرمانه سلوک د منلو وړ نه دی.
Menschliche Behandlung und würdige Behandlung. Jedes Einzelne, der zu uns kommt, Teil unseres Selbstverständnisses ist, was...
هر یو فرد چې دلته راځي د انساني عاطفې له مخې په عزت او آبرو سره سلوک باید ورسره وشي، ځکه چې دا زموږ د فهم او درک یوه اساسي برخه ده. همدا د جرمني نښه او نشان دی. هغه سلوک چې د مهاجرو سره کیږي د شرم او کرکې وړ دی. ما چې د ساکسونی د ولایت له مشرانو او ښاروال سره خبرې کړي دي، هغوی ټول همدا نظر لري. من کولای شو چې په ګډه کار وکړو او په کوم ځای کې چې مرستې ته اړتیا ولیدل شي باید وکړو. دا یو حقیقت دی، باید منل شوی دی او ویمنو.
د مهاجرت نړیوال سازمان IOM وایي چې سکل د مدیترانې د سمندرګي په لاره اروپا ته 250,000 مهاجرین راغلي دي چې افغانان هم پکې شامل دي او 2400 نور په اوبو کې ټوپ شوي دي خپل ژوند یې له لاسه ورکړی دی.
عراقی مامورین وایي چې په عراق کې د داعش او ځانمرګي نن د پنځنبه په ورځ له بمونو ډک موټر د عراق د پوځ له قطار سره وجنګاوه. دوه لوړ پوړي نظامی قمندانان یې ووژل. مامورانو ویل چې د پوځ په قطار باندې نننۍ مرګانۍ حمله د عراق د شمالي ولایت الانبار مرکز رمادي سره نږدې وشوه. دغه کار د داعش په کنټرول کې دی او د عراق پوځ او طرفداري ملیشي له تیرو څو میاشتو راهیسې د داعش سره په جګړو بوخت دي. د عراق د پوځي او بیانیه وایي چې په وژل شوو قمندانانو کې د الانبار د ولایت د پوځي عملیاتو د عمومي قمندان مرستیال جنرال عبدالرحمن ابوالرغیف او د عراق د پوځ د لسم قول اردو قمندان جنرال سټیفن عبدالمجید شامل دي. ویل کیږي چې ګڼ شمیر نور کسان هم وژل شوي دي، خو شمیر یې تر اوسه سم نه دی معلوم.
تاسې زمونږ غږ د واشنگتن نوري. د امریکا د پوځ تقریبا 200 لوړپوړو متقاعدو سیمنسبانو له کانګرس نه غوښتلې دي چې له ایران سره لاسلیک شوې موافقه رد کړي. هغوی دا دلیل وړاندې کوي چې دغه موافقه نشي کولی ایران د اتومي بملو جوړولو نه راوګرځي. یو لیک چې په ګډه دغو پخوانیو افسرانو لیکلی دی او د کانګرس او سنا مجلس غړو ته استولی متن نن د پنځشنبه پورې خپور شو. دا لیک یوه هفته وروسته له هغې لیکل شوی چې تیر هفته د متحده ایالاتو د پوځ پک د شو متقاعدو افسرانو په خپل یو لیک کې د کانګرس نه غوښتل چې دا موافقه باید په بشپړه توګه عملي شي، ځکه چې د هغوی په وینا د امریکا نړۍ او په منځني ختیځ کې زموږ د دوستانو مسؤلیت او ښېګڼه په همدې کې ده. کانګرس د سپتمبر ته 12 پورې وخت لري چې له ایران سره لاسلیک شوې موافقه وګوري، یا یې منظور کړي او یا یې رد کړي. اوباما ژمنه کړې ده که کانګرس رد کړله نو دی به د خپل بیټو نه کار واخلي.
راپورټونه وایي د سعودي عربستان چارواکو هغه سړی نیولې دی چې 40 کاله مخکې په هغه هیواد کې د متحده ایالاتو د هوایي قواوو 19 غړي د موټر بم په مرګانې حملې کې وژلي وو. د شرق الاوسط ورسپانه چې د سعودي د حکومت ملکیت دی نن د پنجشنبې په ورځ د یو دولتي مقام له قوله راپورټ ورکړی دی چې 48 کلن